بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونې خګو مینهوالو حامد سیماب سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د خالی ورځ یا شنبه د 1400 لومړی هجري لمریز کال د زمري اسد میاشتې 9 نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د محرم د میاشتې 22 او د 2022 میلادي کال د اگست 16 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د افغانستان په کندهار کې د طالبانو لخوا د 3000 کسیزې غونډې د ترسره کېدا په باب ده. له دې وروسته د تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ځغلنده کتنه کوو. بیا هم د کورنیو وړتیاو نومې لړۍ نننۍ برخه اورېدلی شي، او ورپسې هم د ښو عادتونو نومې لړۍ دغه نننۍ برخه هم دراورو، چې زموږ د یو ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. parstoday.com/psinternet ایډرس هم در سره نوٹ کړئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. لمونږ سره ووسئ. اوس هم په تهران کې د سهار 9 بجې وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران اسلامي جمهوریت د فوجي تجهیزاتو په تولید کې د نړۍ په 5 هیوادونو کې شامل شو. په نړیوالو اړیکو کې پر امریکا هیڅ اعتماد نشي کېدلی. امریکا دې د افغانستان کنګل او مصادره شوي شتمنۍ آزادې کړي. او د لبنان د حزب الله عمومي منشي وویل د لبنان او نیوکي فلسطین ترمنځ ترنګلتیاوې او د ایران اټمي موضوع دوه جلا جلا موضوعګانې دي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له بې وړې شاندمې وروسته د ایران اسلامي جمهوریت د پوځي تجهیزاتو په تولید کې د دنیا د 5 پرمختللو هیوادونو په لیکه کې شامل شو. د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاع وزیر ځانګړي سلاکار سردار شاهروخ شاهرام پرون د شیراز د جمعې لمانځه له خطبو مخکې په خپل وینا کې د دې خبرې په کولو سره چې ایران د پهلوي رژیم د وخت له سپکو او بې شرمو پوځي اړوندوالو څخه ژغورل شوی او هغه بلوغه ته رسېدلی دی چې د پوځي تجهیزاتو په تولید سره د غتولیدات نورو هیوادونو ته هم صادرولی شي. وویل د ځایي متخصصانو د شپې ورځې زیار او هلو ځلو او پلانونو او له ډول ډول ټکنالوژیو څخه په استفادې سره ډیر پرمختللي مرحلې ته رسیدلی یو، او په دغې حوزې کې یعنی د پوځي تجهیزاتو د تولید په حوزې کې د نړۍ په 5 هیوادونو کې مو ځای موندلی دی. سردار شاهرام د دې خبرې په کولو سره چې د اسلامي ایران پوځي او دفاعي بودیجه د سیمې د هیوادونو او د ګاونډیو هیوادونو په نسبت ډیره کمه ده وویل په همدې کمې بودیجې سره توانېدلی یو د دنیا یو تر ټولو امنه هیواد شو، ځکه کار موږ په خپله سرته رسوو او موږ نن سبا هغه ځای ته رسېدلی یو چې د هغه تش په نامه زبر ځواک په مقابل کې چې پوځي بودیجې د دنیا د درستو پوځونو تر اندازې پورې ده کلک ودرېږو او په سترګو کې په سترګو اچولو سره مقابله وکړو. په نړیوالو اړیکو کې پر امریکا اعتماد هیڅ معنی نه لري. د ایران د اسلامي جمهوریت حکومت ویندو ټینګار وکړ په نړیوالو اړیکو کې پر امریکا اعتماد او باور نشي کېدلی، ځکه له دغه هیواد سره د مخامخیدنې څرنګوالی باید په عزت، قدرت او کافی تضمین سره وي. فارس خبری ایجنس راپور ورکړ د ایران د حکومت ویندوی علی بهادری جهرمی پرون په خپل ټولنیز پیغام کې لیکلی دی، د زمری د میاشتې د 28مې نیټې د کودتا درې درسونه تل د ایران د ملت په ذهنونو کې باقی پاتې دی او د ایراني سیاستوالانو د فیصلو معیار دی. امریکا له خپلواک او قدرتمند ایران ویره او وحشت لري. په نړیوالو اړیکو کې پر امریکا هیڅ باور نشي کېدلی. له دغه هیواد سره د مخامخیدنې څرنګوالی باید په کافی قدرت، عزت او تضمین سره وي. خغلی جهرمی په عین حال کې ویلي دی، امریکا هیڅکله هم د انصاف او عدالت په اساس عمل نه دی کړی او دا د دوی د استعماري او استکباري خوی خود نه کوي، خو اوس وخت ترې تیر شوی او د امریکا باو نور پای ته رسیدلی دی. د ویانا په خبرو اترو کې یوې ښې موافقې ته د رسیدا احتمال زیات دی. په ویانا کې په دې نړیوالو ارګانونو کې د روسیې دایمي استازی او دغه هیواد اټومي مرکچي ټیم مشر میخائیل اولیانوف په یو لړ څرګندونو کې ویلي، د ایران په ضد بندیزونو د لغوه کولو لپاره په ویانا کې د جامع نړیوالې اټومي موافقې د روانو خبرو اترو یوې ښې نتیجې احتمال زیات دی. ریانوستي خبری ایجنس راپور ورکړی، خاغلی اولیانو بیگا د روسیا اسکورنیا رسندوی ډلې په یوې سیمینار کې په خپل وینا کې ویلي دي، ممکنه ده د ایران په ضد بندیزونو د لغوه کولو لپاره په دغو خبرو اترو کې یو ښه او د لورو د خوښي وړ نتیجې ترلاسه شي. اولیانو هم د اروپایانو وړاندیزي پیکج ته د ایران ځواب رغنده بللې دی. د ایران اسلامي جمهوریت د تیرې دوشنبې په شپه د اروپایي لوري د هغه وړاندیزي متن په باب د خپل مکتوب جواب چې د جامع نړیوالې اټومي موافقې د بشپړ اجرا لپاره وړاندې کړې ویلي دي، که امریکا په حقیقت پالنې او نرمښت کار واخلي نو یو ښه موافقه ترلاسه کېدلی شي. د ایران اسلامي جمهوریت د یو مسؤلیت منونکي هیواد په توګه په کرتو اعلان کړی دی چې دې ته په پام سره چې امریکا یو لوری و چې د نړیوالې اټومي موافقې خلاف ورزي کړې او اوس دا واشنگتن دی چې باید د بندیزونو په ختمولو سره د بیرته نړیوالې موافقې ته وګرځي او لازمه ده د امریکا د ژمنتیا او اجرا د ایران لخوا هم تایید شي. امریکا د افغانستان شتمنې آزادې کړي. سپورټنیک خبری ایجنس راپور ورکړ، د افغانستان د طالبانو د تجارت او صنایعو د وزارت سرپرست نور الدین عزیزی پرون یو ځل بیا ویلي دي، هغه شتمنۍ چې امریکا کنګل او مصادره کړي دي د افغانستان د عامو خلکو خصوصي برخې سره اړه لري او که دغه پیسې آزادې نشي نو د افغانستان د اقتصاد او خصوصي څانګې ته به ستره غمیزه پیښه شي. خغلی عزیز دي دغه لحاظ ویلي دي، په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړۍ له هیوادونو په تیره بیا له ګاونډیو هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو په پراختیا پسې دی. افغانستان هم د اوس د امریکا او د هغې د متحدانو د شل کلن نیواک له امله او دغه راز له دغه نیواک وروسته د دغه نیواګر استعمار د بندیزونو له امله له سختو شرایطو سره مخ شوی دی. دمګړې د افغانستان 90% خلک د بېوزلۍ له کرښې لاندې ژوند کوي او هم هغه راز د دغه هیواد په درو کې دوه برخې خلک له لوږې سره لاس او ګریوان دي. امریکا کابل ته د طالبانو په ورتګ او له افغانستانه په پښو سپکولو پسې پر افغانستان بندیز ولګاوه او د دغه هیواد مرکزی بانک کابو 10 میلیارد ډالری شتمنۍ هم کنګل او مصادره کړي چې د افغانستان ترنګلې وضعیت لا پسې بحرانی کړی دی. د افغانستان د کډوالو د ملاتړ د ټولنې لخوا د اعلان شویو رسمي احصایو په اساس د ترکیې چارواکو یوازې په تیرو 2 میاشتو کې 40,000 افغان پناه غواړي له ترکیې ویستلی دي. دا په داسې حال کې دي چې د ایران اسلامي جمهوریت په 13 لسیزو کې د افغانستان د کډوالو په کوربتوب کې هیڅ کمی نه دی راوستی او د کابو 5 میلیون افغان کډوالو کوربه دی. همدارز پاکستان هم د کابو 3 میلیون افغان کډوالو له 4 لسیزو راهیسې کوربتوب کوي. زموږ خبریال له انقره راپور راکړ. د ترکیې سوجو خبرونې په خبري سایټ کې د خپرو شویو خبرونو په اساس د افغانستان د کډوالۍ د چارو وزارت په نظر کې لري د افغانستان د کډوالو د وضعیت ارزونې لپاره یو پلاوی ډیر زر انقرې ته ولیږدوي. د دغه راپور په اساس د افغانستان د کډوالۍ د چارو د وزارت مرستیال محمد ارسلا د افغان کډوالو د وضعیت په باب د ترکیې له چارواکو سره خبرې اترې بې نتیجې بللې او ویلي دي په همدې خاطر ټاکل شوی ده یو پلاوی رواني اونۍ ترکیې ته ولیږدول شي. په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت تر بوګنون کې حد رسیدلی دی. زموږ خبریال د شفق نه خبري اجانس له کوله راپور راکړ. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف پرون په یوې اعلامیه کې په افغانستان کې د ماشومانو د ډیر بوګنون کې وضعیت په باب خبرداری ورکولو سره ویلي دي پر افغانستان د طالبانو له ولکې یو کال وروسته په دغه هیواد کې کابو 13 میلیون ماشومان همغه شان انساني مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان پر ماشومانو په دغه هیواد کې د امریکا د نیواګرۍ په 40 کلنې مودې کې تر ټولو زیات تاوانونه رسیدلي دي او دمګړې هم نړیوالو ارګنونو او ادارو په مکراتو د دغو ماشومانو د ژوند او لوږې په باب خبرداری ورکړې دي. دا په داسې حال کې دي چې امریکا د افغانستان د ولس د کنګل شوي کابو 10 میلیارډ ډالر شتمنۍ د آزادولو هیڅ اراده نه لري چې دغه هیواد بوګنونکي حالات یې لا پسې خراب کړي هم دي. او د لبنان د پلو انځورولو باس د ایران له اټومي موافقې سره هیڅ ارتباط نه لري. د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ عمومي منشي سید حسن نصر الله د جنتا جهادي او ټوریزم د مرکز د جوړېدا په دستورو کې د نیواکي فلسطین او لبنان ترمنځ د سمندري پلو او د دغې سیمې ګیس او تیلو د زیرمو د موضوع او د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي موافقې د دوو موضوعګانو په باب وویل. که د ایران او څلور جمع یو ډلې ترمنځ اټومي موافقه بیرته لاسلیک شي او که نه د لبنان د ګیس او تیلو او د کارش او سمندري پلو موضوع د ایران له اټومي موافقې سره هیڅ ارتباط نه لري. د لبنان د حزب الله غورځنګ عمومي منشي سید حسن نصر الله په لبنان کې د 1928 کال شرایطو ته په اشارې سره روښانه کړي په 1928 کال کې د اسرائیلو په یرغل پسې دا مضبوط احتمال وو چې دغه یرغل د لبنان پر درستو سیمو وشي او دمشق کلابند شي. په دغو شپو ورځو کې حضرت امام خمینی یو تاریخي فیصله وکړه او سوری ته یې ځواک ولیږدوه. سید حسن نصر الله دغه راز وویل. حضرت امام خمینی فیصله وکړه چې لبنان او سوریه په خپل حال پرېنه خودل شي او د لبنان او د لبنانیانو تر څنګ یې د جنگ کولو لپاره ځواک ولیږه او د سیونستانو یرغل یې ودروه. سید حسن نصر الله د لبنان د حکومت جوړېدا د بهیر په باب هم وویل. په لبنان کې د حکومت جوړولو لپاره د هلو ځلو د دوام ضرورت هم د ورځې یو اړین کار دی. همدارز ایرنا خبری اجانس راپور ورکړی د عراق د الحشد شعبی ځواک 28 یونټ پرون د عراق په مرکز د دایشي جنایتکارو 2 حملې ناکامه کړی دي. داود دې محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږی زتمنو دونکو سم د افغانستان په کندهار کې د طالبانو د 3000 کسیزې غونډې په باب تبصره دراوړو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په کندهار کې د دینی عالمانو، سیاستوالانو، قومي مشرانو او مخورو په ګډون سره یو 3000 کسیزه غونډه جوړه کړې چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده هم پکې شتون درلود. د دغې لویې غونډې د ترسره کېدو هدف په افغانستان باندې د طالبانو د بیا واکمنېدو د ملاتړ ترلاسه کول بلل شوي دي. البته دا هم ویل شوي چې د دغې غونډې د پیلېدا مخکې له خبریالانو او دغه راز له نورو رسنیو او همدارز خبرونو څخه ټول کیمرې او موبایلونه اخیستل شوی وو او د مولا هیبت الله اخونزاده د وینا لزبطولو یې ټول من کړی وو. په افغانستان کې د سیاسي او ټولنیزو محفلونو او کارپوهانو له نظره په مختلفو عنوانونو سره د طالبانو لخوا د لویو غونډو ترسره کېده چې په دې وروستیو کې په کابل کې د عالمانو د جرګې او دا د اوس په کندهار کې د لویو غونډې تر عنوان لاندې ترسره شوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د نه رواوالي د بحران د دوام خود نه کوي. که څه هم طالبان ادعا کوي چې تر لسو زیاتو هیوادونو سره یې رسمي اړیکې شته دي، خو دغه ډله تر دې دمه په افغانستان باندې د واکمنۍ او د خپل حکومت د دوام لپاره د مشروعیت په ترلاسه کولو او د افغان ولس د ملاتړ په جلبولو کې پاتې راغلی ده. خدا چې آیا د طالبانو د خواخوږو عالمانو په ګډون سره د عمومي غونډو جوړېدا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له داخلي مقبولیت سره مرسته کوي او کنه، دې موضوع ته زیاتره کارپوهان د شک په سترګو ګوري او دغه غونډې ګټورې نه ګڼي. یو افغان کارپوه شنند ښاغلی محمد عیسی اساکزی په دې اړه وایي، که زرکسیزو او یا للویو عمومی غونډو ته د طالبانو د باوري شخصیتونو بلنه د افغانستان د خلکو د روا حقوقو له تامینولو سره مرسته وکړي، نو دغه ډول غونډې یو مثبت حرکت بللی شو. دا په داسې حال کې دي چې طالبانو په عمل کې خودلی ده د خلکو خارجو حقوقو او په تېره بیا د میرمنو په حقوقو باندې هیڅ باور نه لري. د افغان کارپوهانو له نظره په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لپاره کورنۍ رواوالی نه یوازې د لویو او شاندارو غونډو په جوړولو سره نه ترلاسه کیږي، بلکې د افغانستان د عامه خلکو په ذهنیت کې د یو ډول چل او دوکې سوچ رامنځته کوي، ځکه چې کورنۍ رواوالی هغه وخت ترلاسه کیدی شي چې اساسي قانون تصویب او په پلي کېدو سره یې د جنسیت، توکم او ژبې له توپیر پرته د ټولو پرګنیزو حقوق تامین شي او د ملي وحدت په لور یو خوځښت سره قانوني او سیاسي ګوندونه رامنځته شي، څو په یوه رغنده فضا کې د واک د ترلاسه کولو لپاره د ټاکنو زمینه هم برابر شي. په دې توګه به د افغانستان خلک رضایت وړاندې کړي او حکومت به هم له پیاوړي ولسي ملاتړ او کورنۍ او بهرني سیاسي رواوالي څخه برخمن شي. د افغانستان د چارو یو بل کارپو اسحاق نبی زاده هم په دې اړه وایي، د یو ملي حکومت جوړولو او د هغه د پیاوړتیا په اړه د خبرو اترو لپاره له مختلفو کسانو من جمله مخبرو او پوهانو څخه بلنه یو ډیر ښه کار بلل کیږي، خو په کابل کې د طالبانو تیره غونډه خودلې ده چې دغه ډله د داسې غونډو له جوړولو څخه نورې موخې تعقیبوي. په هر حال طالبان د خپل واکمنۍ د دوام لپاره هیڅ لار نه لري مګر دا چې د افغانانو رائے ترلاسه کړي او د هغوی مثبت نظر جلب کړي. خو په تیر یو کال کې د دغه ډلې کارچار خي چې طالبان یوازې په دې لورې حرکت نه کوي، بلکې هڅه کوي د خپل خواخوږو دنی عالمانو په وسیله د خپل واکمنۍ دوام تایید کړي. دوی په دغه غونډو کې د طالبانو څخه د ستاینې په لړ کې د خپل خواخوږو لا ویناو څخه د خپل واکمنۍ د دوام لپاره د یو اړم په توګه کار اخلي. دا په داسې حال کې دي چې طالبان خپل خپو هیږي چې د نرووالي له بحران سره لاس او ګریوان دي او تر کومه چې د خارجو د حقوقو په تیر بیا د میرمنو د حقوقو په لړ کې کوټلي ګامونه پورته نه کړي، نو نشي کولای په خپل حکومتي غونډو من جمله د کندهار په غونډه کې مثبتې پایلې ترلاسه کړي. د کارپوهانو په وینا د افغانستان ولس د دې تمه لري چې د طالبانو موقته حکومت د خپل تیر حکومت له تجربې په کار ولو سره د خارجو د حقوقو د تامینولو په لړ کې د افغانستان د اساسي قانون د تصویبولو په لور هم حرکت وکړي. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تاریخ پانا ډیرې عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د خالی ورځ یا شنبې د 1401 هجري لمریز کال د اسد یا زمري د میاشتې 9 نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له 22 او د 2022 میلادي کال د اګست له 6 نیټې سره برابر ده. نه سوه څلور اتیا کاله پخوا د 1408 هجري قمري کال د محرم الحرام په 22 نیټه په شیخ الطائفه مشهور د اسلامي نړۍ ستر فقیه عالم او محدث شیخ محمد بن حسن توسی وفات شو. هغه په 355 هجري قمري کال کې د ایران په شمال ختیځ توس ښار کې وزیږید او له مقدماتي زده کړو وروسته عراق ته ولاړ. هغه په دې ښار کې د شیخ مفید او سید مرتضی عالم الهدا په څیر د اسلام له سترو عالمانو درس زده کړ او څه موده وروسته یې د علم او پوهې لوړې درجې ترلاسه کړې او وروسته یې تدریس ته مخه کړه. شیخ توسی له کلونو وروسته د عراق په نجف اشرف ښار کې د علمي حوزې بنسټ کېښود. د غدینی مرکز زر کلن لرغونتوب لري او د اسلامي علومو د زده کولو یو ستر مرکز دی. له شیخ توسی د قرآن، د تفسیر، فقه، د فقه د اصولو، اخبار او حدیثو په زمینه کې ډیر ارزښتمن اثر او لیکنې په یادګار پاتې دي. د شیخ توسی د تفسیر التبیان کتاب لس برخی او یو سریزه لري او د قرآنی علومو او تفسیر په اکله دی او زیاتره څیړاندو په اعتراف هغه تفسیر دی چې ډول ډول قرآني علوم پکې شاملیږي. له دې سربیره شیخ توسی د حدیثو په علم کې ماهر استاد وو او د دغه علم د تدوین یو مخکښ بلل کیږي او د هغه دوه کتابونه تهذیب او استبصار د فقه د اصولو او د شیعیانو د حدیثو اصلي سرچینې دي. یو سل دیش کال پخوا د 1211 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې په 9 نیټه د ایران د قاجاري لړۍ تر ټولو نومور خوشنویس میرزا رضا کلهور وفات شو. د رحیم بیگ زوی میرزا رضا کلهور په 1245 هجری قمری کال کې د کرمانشاه په کلهور سیمه کې وزیږید او د ځوانۍ په پیل کې د باطنی ګروهانی پر اساس د آس سوارلی او تیر اندازی تا گروهنه درلودله، خو وروسته یې خوشنویسی ته مخه کړه او تهران ته راغی او له میرزا محمد خونساری لخوا یې د خط تعلیم حاصل کړ. کلهور په چټکتیا سره له خپل استاد مخته شو او ناچاره یې د میر اماد څخه په ځای پاتې خطونه خپل سرمشق وګرځول. کله چې په خلکو کې د هغه آوازه وشوه، ناصر الدین شاه قاجار هغه راوغوښته او یوه موده یې له کرهور څخه د خط په باب شاګردي وکړه. له دې سره د باچا مینه هیڅکله د دې سبب نه شوه چې دی د دربار په عوایدو او پیسې باندې تکیې وکړي او په هغو لږو پیسو سره چې د کتابت له لارې یې لاسته راوړلې خپل ژوند تیراوه، چې بالاخره د 1211 لمریز کال د زمري د میاشتې په 9 نیټه د وبا د ناروغۍ له امله وفات شو. یو سل 12 کاله پخوا د 1909 میلادي کال د اګست په 6 نیټه یو هندي ایران پیژندی خورشید جی کاما وفات شو. د میخي خط پیژندنی او د پهلوی په ادبیات او ژبه کې ماهر او د هند مشهور پارسی ایران پیژندی خورشید جی رستم جی کاما د 1909 میلادي کال د نومبر په 11 نیټه د هندوستان په بومبئی ښار کې وزیږید. هغه په هند کې د خپل مقدماتي زده کړو له بشپړولو وروسته اروپا ته سفر وکړ او فرانسوي، جرمني، پهلوي او اوستایي ژبې او د میخي خط زده کړ. کاما پا پام هغه وخت کې د سانسکریت او ایرانی ژبو دستور او د ګرامر د تطبیق کار تر سره کړ. هغه هینت لا راستنیدا ورسته په پوهنتونی زده کړو کې د پهلوی ژبه په رسمي توګه درامست کول لپاره پریمانه هڅه وکړه او بلاخره بریالی شو چې دغه ژبه د ژبه په څنګه کې پوهنتون او له پوهنتون لوړو پړاوونو ته د داخلي دو په امتحان کې رسمي کړی. کورنۍ ورتیاوې ګلونه اوریدونکو د اسلامي انقلاب ستلار خود د 1401 هجری لمریز کال د تولید په 65 او روزګار پیدا کولو کار نومولې دی. په همدې لړ کې د کال لاوله لا تاسو ته زینو زنگری پروگرامونو وړاندې کیږي. د خبرونې په دې برخه کې د کورنۍ ورتیاوي ترنوان لاندې د لړۍ یو بل پروگرام تاسو ته وړاندې کوو چې د ایران په اقتصاد کې د پو 65 تولید د پایلو او نتیجه په اړه دی. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري. یادونه کوم چې دغه پروگرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
تاسو ته وړاندې کیږي.
ایزانو اقتصادی پراختیا او په تیلو پورې د اړوندوالي کمیدا د تیلو د خرڅلاو په عاید پورې پیلتیا په ایران کې په تیرو ډیرو کلونو کې د اقتصادي او کلتوري وابستګۍ سبب شوې ده. باید تیلي او مصرفي اقتصاد د هیواد خپلواکۍ تر ټولو لوی دښمن وګڼو چې له یوې خوا د ایران د ولس په ځان بسینې ته سخت تاوان رسولی، له بلې خوا د ایراني ولس کلتور او فرهنګ نازوړ او کمزوري سره مخامخ کړی دی. په دې شان په تیلو او پیسو پورې د پیلتیا کمیدل له څو اړخونو د پام وړ دي. لومړی، شفافیت او د اقتصادي ناکارندوالي او کمزوري له پټولو مخنیوي. د ایران په اقتصاد کې د تیري عایداتو یو ډېر لوی منفي اثر د هیواد اقتصادي کمزوري او ناکارندوالیو پټول دي. ایران که څه هم د تولید او ټکنالوژي او د کار او کسب د فضا له اړخه د بډای او پرمختللو هیوادونو په ټولګه کې دی، خو د تیلو ډېرې پیسې چې بې له څه زحمت او محنته د ټولنې لاسته راسیږي، هیواد د پراختیايي هیوادونو چې د سړسۍ عاید زیات کړی په لیکه کې راوستی. تیلو د هیواد کمزوري او نارو اقتصادي حقیقتونه لسترګو پټ ساتلي، ځکه چې هیواد مالی ژمنې په هر ممکن شکل د تیلو په خرڅلو سره تامین شوي او چارواکو له دې اړخه د واقعي اړتیا ډېر کم ضرورت احساس کړی چې د ولس لاتوانمن لاسونو او مغزو څخه بیا دغه راز وغواړي په پرله کوشش او زیار سره د اقتصاد او تولید خرڅله وچلی. بې سببه نه ده چې ایران که څه هم د هیواد دا تولید سړی سر له لحاظه بډایا نه دی، خو ډېر لوی مصرفونکي په تیرا بیا په نړیوال تجارت کې د لوکسو سامانونو لوی مصرفونکي بل لیکي.
له تیلو راسته راغلی درآمد چې په اکثره ادارو او سازمانونو کې د بهروري یا ګټه پورته کولو ضد فرهنګ خپور کړی، په ټولنه کې د کار او زیار د فرهنګ ځای نیولی دی. لدی عمل د داخلي تولید د بنیادونو کمزوري کېدل، د نوښت بې معنا کېدل، د تولید او فعالیت له لارې د ثروت د تولید پیکه کېدل، د مفتو لاسته راغلیو پیسو د ویش په سر شخړې او په نړیواله اقتصاد کې د هیواد د اقتصادي مقام خرابیدل د تیلي اقتصادي منفي پایلې دي. په داسې حال کې چې په هر اقتصاد کې د ترقۍ لازمه کار او زیار او د ګټه پورته کولو زیاتوالی دی او دا په تیلي عایداتو پورې په پیلتیا سره نه حاصلیږي، ځکه چې د اقتصادي ترقۍ او خوځښت مخه نیسي. هغه څه چې دمګری یې ډېری اقتصادي طرحې د کلونو په تیرېدا سره ناکامې پرېیښې، له تیلي عوایدو سره د دغه طرحې پیوند خوړل دي چې د هیواد د تیلي عاید په کمېدو سره د دغو طرحو لګښتونه نه دي تامین شوي. په حقیقت کې د تیلو د بازار د ټیټو هسکو په وجه پیدا شوي بې ثباتي د هر ډول پلانونې او طراحۍ فرصت له انسانه اخلي. په نتیجه کې سبب کیږي چې د تیلي عوایدو د رونق په زمانه کې ډول ډول پروژې او طرحې پیل او کله چې دغه عواید کم شي غیر سیاسي پروژې نیمګړي پرېښودل او سرچینې ضایع او د اقتصادي ناکارندوالي سبب کیږي.
ایزانو د صادراتو زیاتی دا د اقتصادي په بنسټ عقیدو یو بل پایلا د صادراتو زیاتی دا د دا داخلي تولید ودا او غوړیدا د هیواد غیر تلي صادرات چې نړیوالو بازارونو ته د صنعتي او کرهنیزو سامانونو د صادراتو زیاتی دا سبب کیږي. زیاتوالی د دې عمل چې د صنعتي او کرهنیزو سامانونو صادرول په ملي اقتصاد کې د لا زیات ارزښت درامسته کولو په ترڅ کې د ایران په ځوانه ټولنه کې د روزګار وضعیت ښه کوي. دغه دو برخو ته د پام بیا ډیر ضروري دی. هغه څه چې حاضر د ما زیاتره اقتصادي سامانونه تشکیلي محصولات چې د تیل او غازو په اساس ولاړ دي او دا کار د قیمت د ټیټو هسکو په وخت کې د هیواد اقتصاد زیانمنیدل زیاتوي. د دې عمله د دغو سامانونو صادرات که څه هم په ځای او ضروري دی، خو د صادراتي ترقې تامینونکي نه دی. داسې چې که ډول ډول والی او تخصص ونه لري په اوږدو موده کې زیات اثر لرونکي نه شي کیدلی. په نړیوال بازار کې باید تولید د ګټه پورته کولو کیفیت او مناسبې بیې په پراخه پیمانه وتلل شي چې د صادراتو او د معاملاتو قابلیت ولري. حقیقت دا دی چې د مقاومتي اقتصاد په تحقق کې یوه مهمه موضوع د اقتصادي توپانونو او ټیکنالوژونو او ټکانونو څخه خلاصېدل دي. هغه اقتصاد چې په طبیعي زیرمو لکه تیلو پورې تړلی وي، هر وخت ممکنه ده د بایو په ټیټېدو او یا بندیزونو او نړیوالو مسایلو سره تاوان ومومي. له دې امله مقاومتي اقتصاد له دغه طبیعي زیرمې په نورو څیزونو پورې د اقتصاد تړل دي. داسې عواملو پورې چې په علم او پوهې په تکیه سره د تیلي عوایدو لپاره مناسب متبادل او همدارنګه د تیلو د نه خرڅولو او د اقتصاد د ډول ډول کولو لپاره مناسب نیمول بدل وي. که د اقتصاد په بنسټ کېدو په لور حرکت وکړو، نړیوال بازارونه او بدلونونه او ټکانونه به د هیواد په اقتصاد چندانې تاثیر ونه لري، ځکه چې د نړۍ له هیوادونو سره یو ډول متقابله اقتصادي وابستګي رامنځته کوي.
په صادراتي بازارونو کې د محصولاتو خرڅول په تیره بیا په شاوخوا بازارونو کې او د داخلي محصولاتو د تولیدونکو مرکزونو په محصولاتو او بهرنیو بازارونو پورې د پیلتیا په زیاتېدو سره کولای شو پا په نږدې راتلونکو کې د هیواد د اقتصادي زغم د زیاتېدونکي کتونکي شو. په بله ژبه، له دغه محصولاتو د حاصلېدونکو عوایدو حذفېدل به د بایکاټونو په شان چلونو سره او په نږدې راتلونکو کې آسانه نه وي، ځکه چې دغه چاره د نړۍ د نورو هیوادونو بازارونو ته د تاوان رسېدو سبب هم کیږي او د هیواد د صادراتو د حذفېدو او تحریم خرچونه زیاتوي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د 1940 هجري لمریز کال او د نخبګانو په ټول کې د پو بنسټ اقتصاد د اهمیت په اړه وویل: د مقاومتي اقتصاد یو پیاوړی ستنه پو بنسټ اقتصاد دی، ځکه چې مقاومتي اقتصادي له دننه راټوکېدلی اقتصادي دی چې په داخل کې پیاوړی ستنې لري چې نړیوال ټکانونه او اقتصادي بدلونونه یې نشي ختمولی. دا مقاومتي اقتصاد دی.
دوستانو، د پوه بنسټ اقتصاد د پایلو په اړه تر بل پروګرام پورې او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری. ش عادتونه ایرزاتمن اوریدون کو زموش سلامونه او نیک پرزوینه و منی عزیزانو، د ش عادتونو ترنوان لاندې د یو بل پروګرام سره زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
ایلیا دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
محترم اوریدونکو، د یو پزله پورې ژوند لرلو لپاره د بدن او روح دواړو سلامتیا مهمه ده. کله کله د نظر وړ ژوند ته رسیدو لپاره د ژوند په طریقې او سټایل کې بدلون ضروری وي. د ښو عادتونو نومې لړۍ په پروګرام کې د یو بل ترڅنګ د بدو او غلطو عادتونو ځای سمو او ښو عادتونو ته ورکوو. د ویلو ده چې کومې سپارښتنې په دې پروګرام کې کیږي هغه کلي دي او ممکنه ده چې ځینې پکې د ټولو لپاره مناسبې نه وي. د ضرورت په وخت د خپل ژوند په طریقه کې د ځنو بدلونونو درامسته کولو لپاره د خپل ډاکټر یا سلاکار یا اروا پیژندونکو سره مشوره وکړي. د خبرونې په دې برخه کې مو د خو عادتونو یو بل پروګرام ته پام غواړو. په تیر پروګرام کې په ماشومانو کې د مسؤلیت منلو په مهارت وغږیدو. په نننې برخه کې د کار په چاپیریال کې د مسؤلیت منلو په موضوع در سره خبرې کوو.
عزیزانو، په نننی ژوند کې د پایدار شخصیت ځانګړنه د شاوخوا کسانو په ذهنیت کې تر ټولو اغیزمنونکی عامل دی او یو دغه شخصیتي ځانګړنه د مسؤلیت منل دی. پوهیږو چې د نورو د اعتماد جلبول آسان کار نه دی او زموږ په فردي ودی ډیر اثر لري. اکثره کسان غواړي چې په ټولنه کې د باوري کسانو په توګه لوی رول او ذمہواری په غاړه ولري. په سر کې په کار کسب کې د مسؤلیت منلو په تعریف خبرې کوو. د هغو دندو ترسره کول چې د کار یا کارمندۍ په چوکاټ کې ورته اشاره شوی او د یو شرکت، مؤسسې یا هر ځای چې کار کوي د قانون او سیاستونو منل په کار کې مسؤلیت منل ګڼل کیږي. د کار په چاپیریال کې د مسؤلیت منل په څو دلیلونو ډیره مهمه دی. من جمله دا چې ستاسو مهارت خي او په کار کې مو له پرمختګ سره مرسته کوي. همدارز له همکارانو سره د کاري اړیکو په ټینګولو کې مرسته کوي او د شرکت یا سازمان مدیرانو ته خي چې تاسو یو ارزښتمن او مسؤلیت منونکی کارمند یاست. کله فکر وکړی ویني چې په کار کې مسؤلیت منونکي او فرض شناسا کسان خاص ځانګړتیاوې لري. د مثال په توګه مسؤلیت منونکي کسان صلاحیت لري او غوره کسان دي، نظم او انضباط لري، فرض شناسي دي، د کامیابۍ لپاره هڅه کوي، شخصي ډیسپلین لري، یعنی هغو قوانینو ته وفاداری او احترام چې په خپل جوړ کړی دی په فکر او سنجیدګۍ سره کار کوي او په کار په ځان لوړ باور لري.
عزیزانو، په کار کې مسؤلیت منل د انسان لپاره ډېرې فائدې لري. من جمله دا چې د مسؤلیت منل د انسان د شخصیت نښه ده. د انسان لپاره د کار امنیت راوړي. د انسان ځوابګویه پاتېدل ښیي چې مسؤلیت منل باور په ځان پسې لري او د ترقۍ موقع برابروي. د دې په مقابل کې بیا د مسؤلیت نه منل هم ځینې تاوانونه لري. د فرض شناسۍ نه لرل پر ځان سربېره د نورو لپاره هم سرخوږی رامنځته کوي. د کار د ګډوډۍ او بې نظمۍ سبب کیږي او په ټیمی کار کې ټول ټیم له مشکل سره مخامخوي او د نورو کسانو زحمتونه په اوبو لاهو کوي. کوم کسان چې له مسؤلیت تختی همیشه خپل کار ځنډوي او بالکل اخیری شیبې ته یې پرېږدي، دا مسله سبب کیږي چې هغه کار یا بیخي ونه شي او یا بې خونده وشي. احتمالا د نورو کسانو لپاره هم د اضطراب او بېقرارۍ احساس پیدا کوي. دغه کسان د سم پروګرام د نه لرلو او بې مدیریتۍ په وجه ممکن یو وخت په یو کار ولګوي او ډیر وخت ولګوي چې په نتیجه کې یې له خپل مسؤلیت ستړي کیږي او احتمالا له کاره تښتي. په کارونو کې ماته هم د مسؤلیت نه منلو یو بله منفي پایله ده. هغه لوی عامل چې د کسانو د مسؤلیت نه منلو سبب کیږي، په لومړۍ مرحله کې کورنۍ او وړوکوالي ته ورګرځي. په هم هغه وړوکوالي کې په یوې کورنۍ کې د ماشومانو لپاره سم تربیت او په هغه کې د ذمواری د احساس پیدا کول ضروری دي. کوم کسان چې ورته د سپارل شوو ذمواریو سم خیال ساتي او ترسره کوي، د بې مسؤلیته کسانو په پرتله ډیر کامیاب دي. هوساینه غوښتنه، زیات محتاط والی، د ویرې احساس او د انګیزې نه لرل هغه عوامل دي چې له امله یې یو انسان له مسؤلیته تښتي.
عزیزانو، کله کله ممکنه ده له دې عمله چې له خپل اوسني موقعیت خوشحاله نه یاست وغواړئ چې لا زیات مسؤلیتونه ولرئ. همداراز ممکنه ده ځان په یو ټریډمیل د منډې وهلو په حالت تصور کړئ او په کار کې مو هیڅ پرمختګ ونه وینئ، یا دا چې ممکنه ده فکر وکړئ چې د نویو ننګونو لپاره تیار یاست، خو باید توجه وکړئ چې آیا واقعا د لا ډیر مسؤلیت د منلو لپاره تیار یاست. پر دې اساس که غواړئ چې څنګه د لا ډیرو مسؤلیتونو د منلو لپاره ځان تیار کړئ، نو هغو مواردو ته چې اوس یې درته وړاندې کوو پام وکړئ. له ځان سره رښتینی واوسئ. په اوسني کار کې څومره کامیاب یاست؟ که ټول کارونه په خپل وخت وکړئ، له خپلو دندو لا مخکې ځئ او د خپل موقعیت برابر کارونه لاسته راوړئ، نو احتمالا اوس په دفتر سازمان یا بل هر ځای کې ستاسو د لا پرمختګ وخت را رسېدلی دی. کاري اخلاق کولی شي یوازې د کارمندانو د ترقۍ او پرمختګ په لړ کې د شرکت معیارونو ته د رسېدلو لپاره کافي وي. همداراز هڅه وکړئ له ټولو سره ښه اړیکې ولرئ. د کار په ځای کې له ټولو سره ښه اړیکې حیاتي دي، حتی که ځان له انسان هم یاست. همدارس د مسولیت منلو لپاره د مدیریت په موقعیت کې تر نورو مخکې اوسئ. لازمه ده چې مسولیت ته ګروهنه ولرئ. ځینې کسان د مسولیت منلو په تصور سره هم لړزیږي، خو ځینې بیا ماهران دي. ترقی او پرمختګ او د میاشتنیو حقوقو زیاتېدو ته هیله او ګروهنې لري. له نورو د کار په ځای کې پوښتنه وکړئ. ډیر په مینه او ښه فضا کې له خپلو همکارانو مشوره اخیستل او د خپل اوسنی کار او ذمهوارۍ په اکله له هغوی پوښتنه کولی شئ.
مسولیت منلو کې دویم ګام دا دی چې پوه شئ څرنګه له خپل مدیر یا سرپرست لا زیات کار، اضافي وخت او یا لا ډیر تعهد اخیستلی شئ. په اصل کې په یو بل کار پسې یې چې تاسو ته وسپارل شي، لازمه ده چې ښه دقت ولرئ، ځکه چې غواړئ نور یا اضافي کار در وسپارل شي نو باید ګروهنه وښایئ. په ډیرو ځایونو کې صبر نشئ کولی چې یو بل کس تاسو ته موقعیت درکړي، باید دا ومنې او په خپله لاس په کار شئ. د پیل لپاره کولی شئ د هغو کارونو لپاره چې ندی شوي یو فهرست جوړ کړئ. باید مدیران خبر کړئ چې دغه موارد ندی جاجول شوي، یا به له تاسو وغواړي چې دغه کار وکړي یا به بې پروايي وخی. که مورد دویم و نو له بې صلاحیت مدیر سره مخامخ یې، او په دواړو بڼو کې ممکنه ده که په راتلونکي فکر وکړئ په کار کې مو پرمختګ کولی شئ. احتمالا تروسه به مو ډیر کسان لیدلی وي چې د سټرس له فشار سره مخامخ دي او کارونه ستړي کړي دي. د مسولیت منلو لپاره یو ښه فکر دا دی چې دغه کسان وپیژنې او د هغوی په میز د ډیرو پرتو کارونو د کمولو لپاره ورسره خبرې وکړي. البته باید له هغو کسانو سره خبره وکړي چې ستاسو په څانګه کې کار کوي. په نهایت کې د مسولیت منلو د زیاتوالي لپاره تر ټولو ښه لاره له رئیس یا مشر سره خبرې کول، رښتیا ویل تر ټولو ښه کار دی چې کولی شئ.
په یاد ولرئ چې مسولیت منل له نه ویلو سره غلط نه کړئ. ممکنه ده ځینې مدیران د لا ډیر کال لپاره ستاسو له درخواسته ناوړه استفاده وکړي. شاید سبب شي چې ستاسو کار زیات شي او ګټه هم د تاسو ته ونه رسیږي. نو ممکنه ده کار زیات وکړي خو هیڅ لاسته را نه وړي. په اصل کې تاسو باید متعادل عمل وکړي. نو که ستاسو د پرمختګ سبب نشي، ستاسو له ترقۍ سره مرسته نه کوي، بلکې له خپل کار به هم لیرې شئ. نو دغه شان کارونو ته ښه په اسانه نه ووایاست. لکه څنګه چې پوهیږئ په یوې ادارې او سیستم کې کارنده او تکړه کسان د هیواد په لوړه سویه د ترقۍ انجن او محرک ګڼل کیږي. له همدې امله ده چې کامیاب سازمانونه تکړه کسانو ته ډیره توجه کوي. د انساني ځواک د استخدام په وخت باید د کسانو په تخصص، ژمنی او انګیزې ښه پوشي، او د کار په دوام کې هم ورته د مختلفو شاباشونو په ورکولو سره د هغه انګیزه تاوده وساتئ. دا کار د کارمندانو کاري ځواک زیاتوي او د سازمان وړتیا هم لوړوي.
کارکونکو ته د انګیزې او محرک ورکولو لپاره اول باید د هغوی د اړتیاو او غوښتنو د پیژندلو لپاره اقدام وشي. کله چې کارکونکي احساس وکړي چې سازمان ورته توجه کوي او مهم دی ورته، نو په خپل ټول وجود او توان سره د سازمان لپاره کار کوي. د هر یو انسان یو مهمه اړتیا دا ده چې ورته پام وشي او کار ته توجه وشي. هر انسان په یو ځای کې په کار بوخت وي او د هغه وړتیاوې، کار او انګیزه باید د مدیرانو او رئیسانو یا ټیکدارانو لخوا ولیدل شي. کله چې ولیدې شي چې یو کارمند ښه کار کوي، تکړه دی او انګیزه لري، نو باید د انګیزې د ساتلو لپاره ورته تشویقي او شاباشي ورکړی شي چې د هغه د انګیزې د لا زیاتېدو سبب شي. دا مسله په کارکوونکو کې د فکری آرامش او د قدردانۍ د احساس د زیاتېدو سبب کیږي او هغوی احساسوي چې د سازمان یا ادارې کامیابی د هغوی خپله کامیابی ده. له همدې عمله د ادارې لپاره خپله وړتیا زیاتوي. له کارکنانو او کارمندانو سره د دې احساس را پیدا کول چې یو کورنۍ او د هغوی د مشکلاتو هواری هغوی ته انګیزه ورکوي. کله چې کارمندان وویني چې ستونزې مدیرانو ته مهمې دي او مدیران غواړي چې کارمندان په ښه فضا او آرامښت کې کار وکړي، نو انګیزه یې زیاتیږي او په دې طریقه کله چې کارمندان ښه کار کوي، نو سازمان خپلو ټاکلو اهدافو ته په آسانۍ رسیږي.
اکثر مدیران هڅه کوي له مختلفو لارو کارکوونکو ته انګیزه ورکړي. پر دې اساس د هغو عواملو پیژندل چې د کارکوونکو انګیزه له منځه وړي هم ضروری دي. نو باید په نظر کې ولرئ چې کارمندانو ته د انګیزې ورکولو لپاره اول ضروری ده چې هغوی وپیژنئ او بیا هغه څیزونه چې هغوی ته انګیزه ورکوي فراهم او تیار کړئ، او کوم سیزونه چې انګیزه کموي لمنځه یوسی. په ټول کې د کار نامناسب شرایط، د کارکنانو د دندو نه شفافوالی، د تنخواه او حقوقو په وخت او منظم نه ورکول، او کارکوونکو ته د انګیزې ورکولو لپاره د صداقت نه لرل هغه چارې دي چې د کارکوونکو انګیزه لمنځه وړي.
درنو محترم اوریدونکو، د خو عادتونو پروګرام مو اوریده. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي. تر بل پروګرام مو په لوی خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.